درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچیات غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلوال برید کې ټپي شوې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره د بین الافغاني مذاکرو پر لارو چارو خبرې کړې، خو د خبری مجلې فایل د مهمو خبرونو له سرټکو کو. د ولسی جرګې پخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رائے ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ولسی جرګې پخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. د افغانستان د سولې د مرکشي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوي. ښاغلی ستانکزي زیاتوي چې میرمن کوفي برسیرنه ټپي شوي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او امنیتي چارواکو هم د پیښې په اړه نور جزئیات لا نه دي په ډاګه کړي. دا ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې پوځي تطبیقات وشول. دغه تطبیقات د ګوشتي ولسوالۍ په ګوزړې سیمه کې پرون جمعه ترسره شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو کمانډو ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه درلوده. دا تطبیقات په داسې حال کې کېږي چې پرون په مرکز جلال آباد کې لسګونه مدني فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو د پاکستان خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا اغزن سیم غزول شوی. د افغانستان په خاوره کې د ننه د دوی په وینا تاسیسات جوړوي او تحرکات زیات شوي، خو حکومتي چارواکي چوپه خوله دي. د پاکستاني چارواکو لخوا دا دعوی رد شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون په تګاب ولسوالۍ کې شوي څلور ملکیان هم ټپیان شوي. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې وروسته د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. ښاغلی شورش وویل چې دې برید څو ساعته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د چیلنج کپ د لومړۍ درجه مسابقو په لړ کې درېمه مسابقه پرون جمعه د ننګرهار او میدان وردګ او څلورمه د فاریاب او کندهار لوبډلو ترمنځ وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې دي. دې سرڅنګ کې تبې د شمه چې یاد لوبي 500 ورځې لوبي دي او دغه لوبي د لوبغاړو د کرکټ د وده او پرمختګ او په تخنیکی برخه کې د خوالي درامه سکیدو لپاره یو ښه فرصت دی.
په پام کې دا نن د چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په دوام په الف ډله کې د کابل او هلمند دغه راز د بلخ او خوست د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. په خوست ولایت کې دغه 500 ورځې مسابقې چې تر روانې شنبه دوام کوي د اتو ولایتي لوبډلو ترمنځ کیږي. په پام کې دا چې پایلو به یا نهایي مسابقه به په کابل کې ترسره شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رائے ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر سره په دې تورته مسلو خبرې کوي. خو د امریکا لخوا وړاندې شوی پریکړې لیک چې له مخې پر ایران د وسلو بندیز تمدیدیږي په غالب ګمان ښایي له ناکامۍ سره مخ شي، ځکه روسیه او چین چې د ویټو یارت صلاحیت لري د امنیت شورا د دې رای ورکولو سخت مخالفت کړی. مایک پامپیو د اټومي انرژي نړیوال ادارې له عمومي مشر سره تر کتنې مخکې وار بیا د امریکا پر دریس ټینګار وکړ چې واشنگټن بل هر امکاناتو په استفاده پر ایران د وسلو بندیز تمدید کړي. پر ایران مخکینه لګول شوی بندیز د اکتوبر د میاشتې پر 13مه راکمیږي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه وینزویلا ته په لاره و. د امریکا د عدلي وزارت د حکومت لخوا د ایران نه د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبطیږي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل د امریکا د قانون د تنفیذ واکونو هغه باروړونکي ټانکرونه چې د اټکل له مخې یو میلیون او سل شپاړس زره بیرل تیل لیږدول نیولي. دا وزارت په حواله دغه تیل د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک اړوند و وینزویلا ته پر لاره و. او څلور زره کسان د بلاروس په پلازمینه منس کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دغه هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ په لانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمیرنه غواړي. په دې ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابره شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شي. دا موضوع په ملي سطحه د پراخو اعتراضونو سبب شو چې امنیتي ځواکونه یې د غلي کولو لپاره سخت اقدامات وکړ. د لوکاشنکا په وړاندې عمده کاندیدا د بلاروس د اپوزیسون کاندیدا اتلانا واچی د نتایجو تریلان روسته لیتوانیا ته ولاړه. هغه پرون د لیتوانیا نه په یو ویډیو پیغام کې وویل
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودرو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په منس کې د پرونی اعتراض مشري کارګرانو کاوه او په نتایج شو ریپورټونو کې شمیر شاوخوا 40,000 خول شوی دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د طالبانو ځینې بندیان به نن خوش شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدر اعظم له مرستیال سره د بین الافغاني خبرو اترو پر لارو چارو غږېدلې. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې امریکا وایي د چین د کنفیسیوس انسټیټیوټ داسې اداره ده چې د چین د حکومت پروپاګند خپروي. دا به واوري چې اروپایي چارواکو له بیلاروس څخه غوښتنه وکړه چې د مظاهره چیانو او توقیف شوو کسانو نه د توقیف شوو کسانو له سره له زور زیاتی لاس واخلي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه به ولرو. همدارنګ به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه ولرو چې د افغانستان په اړه څه وایي او د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې په دې نیم ساعت کې خبرېږي. یوا حکومتي سرچینه وایي چې د طالبانو ځینې بندیان به نن هم خوش شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د قطر د صدر اعظم له مرستیال سره د بین الافغاني مذاکرو پر لارو چارو غږېدلې. حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو اترو لومړی پړاو به په قطر کې وشي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انی فاطمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د غوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصل خبرې وکړلې.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کومو مشخصو ټکو موافقه کړې دي جزئیات نه دی ورکول سوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللې او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خند د 400 طالبانو پر خوشی کېدو اختلافات شول سوي دي. ورسته له هغه چې مشورتي لوی جرګې د دوغو بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنځشنبه د دوغو 400 طالبانو د خوشی کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشی کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت بي سرچيني په حواله چې د موضوع د حساسيت لکبلې د نوم له شول ډډه وکړه. دغه بنديان د امنیتي ستونزو لکبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابلو سیمو کې خوشی سوي دي. د حکومت یوې بل سرچيني ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بنديان خوشی سي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اشتل د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشی سویو بنديانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټولو کې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له خوشی کېدو سره به د دې ډلې د خوشو سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشی کېدو سره به په درې ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و موریدل چې یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو ته ویلي خی یو شمیر طالب بندیان نن هم خوشی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که خوشی شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو او د نشه یي موادو قاچاق ته مخه کړي سخت چلند به ورسره وشي. د دې وزارت مرسیال محمد هاشم اورتاک وایي د رسنیو د رپورټونو په اساس د 400 طالب زندانیانو ترمنځ 150 د نشه یي توکو قاچاقچیان دي. نور حال دا ډیوی نادر پر رپورٹ کی
کڅه هم تر وسه افغان حکومت پر رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې موین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 د نشه یي توکو قاچاق براندي. محمد هاشم ارتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي په ځانګړي توګه هغه چې د نشه یي توکو په قاچاق محکوم وو ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
ځکه چې دا سیاسي پروسه ده، په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د یوې ژمنې پر بنسټ خوشی کیږي که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي پولیس آګاه دي، هغوی به بیرته د قانون منګولو ته وسپاري.
هغه په ځانګړي توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل که دا خلک یو ځل بیا د نشه یي توکو قاچاق وکړي و بنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشی شي. دا بهیر پرون پیل شو او تیره ورځ لومړني ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همدا شان د نشه یي توکو قاچاق کې ښکیل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 500 زیات نشه یي توکو قاچاقونکو خوشی کول به د روږدې کسانو او د نشه یي توکو خرڅلاو زیات کړي؟
لکه څنګه چې موین صاحب وویل چې معافیت شتون نه لري او که څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پورې کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي ترڅنګ نشه یي مواد یو بل معزل دی. له دې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالفې ډلې هم تمویلېږي. که څه هم د افغانستان د نشه یي موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې پدیدې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدي کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د ازادي رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی وسپره شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ظاهرا د طالبانو مړو ته پکې سپکاوی کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي ډېر اندېښنه لري چې دا ډول پارونکي ویډیوګانې به چې په خواله رسنیو کې خپریږي د سولې له موافقې وروسته هم تر ډیرو پورې د غچ اخیستو اور ته لمن ووهي. د پنجشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په حقیقت کې د افغانستان د ملي اردو په یونیفورم کې څو تنه د طالبانو له جسدونو سره لیدل کیږي چې لاسو پښې یې پرې شوي دي. په ویډیو کې یونیفورم لرونکي کسان د طالبانو سر پرې شویو تنو ته خاندي. د دې ویډیو لخبري دوه وروسته د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د حقایقو د معلومولو لپاره څیړنه کوي. دا موضوع لدی کبل هم د پام وړ ده چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پایتر سوالو لپاره د بین الافغاني خبرو په درشل کې خبره شوې ده. نیویارک ټایمز وایي دواړو خواوو د یو بل پر ضد په ځلونو له بې رحمانه تاکتیکونو کار اخیستی، او دا ډول کارونه حتی که د سولې موافقه هم وشي ممکن تر کلونو پورې د غچ اخیستو اور تود وساتي. طالبانو په یوه بیان کې ویلي چې دا پیشه د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې ده. په همدې سیمه کې د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغان ملي اردو پر یوه جزوتام د طالبانو په حمله کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري ووژل شول. نیویارک ټایمز ته یوه افغان چارواکي ویلي چې خپره شوې ویډیو احتمالا د همغه وخت ده. په ویډیو کې یو تن وای دوی راغلل چې په ارغنداب کې وجنګیږي، خدای د سری قتی حال دی. نیویارک ټایمز د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر څرګندونې هم راخیستي چې د دواړو خواوو په وسلوالو یې ژغ کړی چې له جنګي جرمونو او داسې اقداماتو ډډه وکوي چې د سولې د پروسې په نتیجه کې پخلاینې ته ستونزې پېښوي. Stars and Stripes دی ورځپاڼې بیا په دې لیکنه خبره کړې چې ممکن طالبان له دې سره موافقه ونه کړي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځواکونه پریږدي. ورځپاڼې د شنونکو په قول لیکلي چې طالب مرکچیان شاید افغانستان له حکومت سره د راتلونکو ورځو د سولې په خبرو کې په افغانستان کې د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو له وړاندې سره مخالفت وکړي. ورځپاڼې زیاتوي امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ځلونو ویلي چې له افغانستانه ټول پوځیان باسي، خو په عین حال کې د تیر کال په منی کې فاکس نیوز رادیو ته وویل چې د تروریستي ضد چارو لپاره به یو شمېر امریکایي پوځیان تل په دې هیواد کې وي. په افغانستان کې داعش، القاعده او یو شمېر نورې سختې ډلې هم شته چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه یې خپل امنیت ته خطر ګڼي. د جمهوری پال سناتور لندسی گراهام په شمول د کانګرس یو شمېر غړي د دې پلوی دي چې یو شمېر امریکایي پوځیان باید د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو د نړیوال بحران ډلې غړی اندریو واټکنسن وایي داسې ښکاري چې طالبان د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د امریکایي پوځیانو له پاتې کېدو سره موافق نه دي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مسایل هم لرو، خو تر هغه مخکې راځو څو نړیوالو مسلو ته. اروپایي چارواکو له بیلاروس غوښتنه کړې چې د مظاهره چیانو او توقیف شوو کسانو سره له زور زیاتی لاس واخلي. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله فشارونه زیات کړي دي. دغه مظاهرې د ولسمشرۍ تر هغه ټاکنو وروسته پیل شوې چې اروپایي ټولنې نه آزاد او نه هم عادلانه بللې. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د اروپایي ټولنې فشارونه په زیاتېدو دي. دغه فشارونه د مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله زیات شوي، او مظاهرې د تېرې یکشنبې د ولسمشرۍ تر هغو ټاکنو وروسته پیل شوي چې اروپایي ټولنې نه آزادې او نه هم عادلانه بللې دي. تېرې یکشنبه د رای ورکولو له مرکزونو د باندې د نظر پوښتنو او 80% شمېرل سویو رایو له مخې مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی د شپږمې دورې ګټونکی وګڼل سو. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 6,500 کسان نیول سوي دي. د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د دغو ټاکنو نتیجې رد کړي مجبوره سوه لیتوانیا ته ولاړه سي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې پرون اروپایي کمیسیون ته صلاحیت ورکړل سو چې د بیلاروس پر خلاف د بندیزونو وړاندیزونه طرحه کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي په بروکسل کې تر دې غونډې مخکې د بیلاروس چارواکو د سلګونو توقیف سو کسانو خوشی کول پیل کړي دي. د اروپایي کمیسیون ویاندې ویپیان لونیا پرون جمعه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
Indeed, she has tweeted that she
او اکیټ کې د اروپאי کمیسیون مشر اورزولا وندر لاین ټویټ کړی چې د هغو کسانو پر وړاندې اضافي بندیزونه غواړي چې له دیموکراتیکو ارزښتونو یې سرغړونه کړي یا په بیلاروس کې له بشري حقوقو ناوړه استفاده کړي ده. هغه پرون جمعه ماسپښین د اروپאי ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په بحثونو کې هم د اساسي ازادیو او دیموکراسي لپاره په بیلاروس کې د خلکو د حقوقو کلک ملاتړ څرګند کړ.
په همدې حال کې د اروپا د شورا مشرې ماریا پژ ژینوویچ بوریچ هم له بیلاروسی چارواکو غوښتنه وکړه چې د مظاهراتیانو یا هم توقیف سویو په وړاندې د زور زیاتي کارول بند کړي. میرمن بوریچ ویلي د اروپا شورا تیاره ده چې له بیلاروس سره د اصلاحاتو د پلان په طرحه کولو او عملي کولو کې همکاري وکړي. پرون هم څو زره کسان د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول سول. دوی د تیرو ټاکنو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه درلوده. د مینسک د ټراکټورو د کارګرانو ټولنې د دغه اعتراض رهبري کوله چې وروسته د ریل ګاډو او نورو صنعتونو کارګر هم ورسره ملګري سول، او په ناتایید سوو راپورونو کې د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 40,000 یاد سوی دی. الکساندر لوکاشینکا پرون پر ټلویزیون وویل په کارځایونو او فابریکو کې د کارګرو اعتصاب او په اعتراض کې برخه اخیستل د صنعتي اتحادیو پر راتلونکي منفي اغیز کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
امریکا وایي د چین د کنفیوسیوس انسټیټیوټ داسې یوه اداره ده چې د چین د حکومت پروپاګند خپروي. امریکا کې یو مهال د انسټیټیوټ تر سلو زیات تعلیمي مرکزونه درلودل، خو د وخت له تیریدو سره زیات مرکزونه وتړل شول. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بیجنګ او واشنگټن سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې. فرشته جلال صحیح پرې تفصیل لري.
په هغه اعلامیه کې چې د پومپیو په حواله خپره سوې ده، ویل سوي چې د چین کنفیوسیوس انسټیټیوټ د چین د حکومت لخوا تمویلیږي، او د امریکا حکومت غواړي چې د امریکا تعلیمي سیستم د دې انسټیټیوټ د فعالیت د دوام په اړه د بې پرې معلوماتو پر اساس پریکړه وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرچینو وال استریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې حتمي نه ده چې دا پریکړه په متحدو ایالاتو کې د کنفیوسیوس انسټیټیوټ پر فعالیت په مستقیم ډول اغیز وکړي، خو پر ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي مؤسسو فشار راوستلی سي چې د دې تعلیمي مرکز له موادو د کار اخیستلو په اړه غور وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2000 میلادي کال کې په امریکا کې د کنفیوسیوس انسټیټیوټ له ټولو تعلیمي مرکزونو غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت سي. خو په واشنگټن کې د کنفیوسیوس انسټیټیوټ د تعلیمي مرکز د امریکا مشر گاو کینګ وال استریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې دوی غواړي چې د امریکا له حکومت سره همکاري وکړي او د خپل فعالیت د شفافیت ثابتولو لپاره یې په مکرر ډول معلومات ورکړي دي. گاو وال استریټ ژورنال ته ویلي، موږ په داسې عصر کې ژوند کوو چې ځینې خلک د یوې بهرنۍ ژبې تدریس ته د سیاسي فعالیت په سترګه ګوري. هغه څرګنده کړي چې د امریکا په تعلیمي مؤسسو کې د کنفیوسیوس انسټیټیوټ تعلیمي مرکزونه په خپلواک ډول اداره کیږي، خو یو شمېر کسان دا نیوکه کوي چې کله چې دا انسټیټیوټ له پیکینګ تمویلیږي نو څرنګه خپلواک کار کولای سي. پر دې انسټیټیوټ همداراز نیوکه کیږي چې هغه معلومات سانسوروي چې د چین د حکومت له نظره حساس دي. د بیلګې په ډول د شمالي کارولینا دولتي پوهنتون په 2009 میلادي کال کې د لایلاماته چې د چین د کمونست ګوند سخت مخالف دی اجازه ورنکړه چې د وینا لپاره ورسي، او هغه ته ورستول سوی بلندي کې لا وکړ. د پوهنتون په پدې کې وویل چې د لایلاما د وینا لپاره ځای او امکانات نه درلودل. خو وروسته د پوهنتون د اکاډمیکو فعالیتونو مشر بلومبرګ خپرونې ته وویل چې د دلایلاما په اړه د چین نظر د هغوی پر پریکړه اغیز درلود. د بلومبرګ خبري اژانس په حواله د چین کنفیوسیوس انسټیټیوټ ستانفورد پوهنتون ته $4 میلیون رشوت منلی و تر څو د دوی مرکز ته د فعالیت لپاره ځای ورکړي، خو یو شرط یې دا و چې ښوونکي به یې د تبیت په اړه خبرې نه کوي. په سوانه دولتي پوهنتون کې یو پروفیسور ته اجازه نه ورکړ سوی چې په خپله وینا کې د تایوان پر وضعیت چې هغه هم د چین د حکومت له نظره حساسه ده خبرې وکړي. د چین حکومت د تایوان کورواکي په رسمیت نه پیژني. په امریکا کې یو مهال د کنفیوسیوس انسټیټیوټ تر سلو زیاتو تعلیمي مرکزونو په مختلفو ښوونځیو او پوهنتونونو کې دفترونه درلودل او فعالیت یې کاوه، خو سوکه سوکه یې ډېر وتړل سول. په اروپایي اتحادیه کې سویډن لومړی هیواد و چې د چین کنفیوسیوس انسټیټیوټ ټول تعلیمي مرکزونه یې بند کړل. د راپورونو پر اساس جرمني هم ورته پلان لري.
دوستان ستاسو له سمسونو څو راخلو. خان محمد اسلام یار د هلمند نه دلینه وایي، افغان حکومت او طالبان اول باید د جګړې ماشین ودروي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. شفی جان زدران د خوست نادر شاکور څخه وایي، د افغانانو ترمنځ باور او اعتماد نشته. نور جان بارکزی د هلمند د نابی ولسوالۍ نه لیکي، آزاد شوي بندیان ما ولیدل، له نږدې څخه یو شمېري معلوم قاچاق باران دي. دفتره د نام څرګند ځای په اس ام اس کې وایي، د طالب زندانیانو په خوشی کولو کې باید دولت بیړه وکړي سو د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچیات غړي فوزیه کوفی پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوې. د افغانستان د سولې د مرکچیات مشر محمد معصوم ستانغزی تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفی تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د ناڅرګند وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوې. نوموړي ویلي چې د هغې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې پوځي تطبیقات شوي. دا تطبیقات د افغانستان د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې ترسره شوي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. د کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې دي. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رای ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالو ادارې له مشر سره پر دې ته ورته مسلو غږېدلې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه د وینزویلا په طرف روان و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران نه د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبط کی. او څو زره کسان د بلاروس په پلازمینه منس کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دې هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ په لانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمېرنه غواړي. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. مخکې له دې نه چې جعفر احمدي بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
امیر خان ما د مکوریان نشدن.
که اصلا مکوریانو کې اوسېږي کابل چیرته؟
نه ګمرک کې اوسېږي او نه هم اوسېږي.
ټیکسی وانی کې څو نموده کې چې ټیکسی چلوي؟
یو لاس کاله.
یو لاس کاله کې چې ټیکسی چلوي، تر دې د مخه دې څه کار کولو؟
دې مخه خو هغه وخت پور وړو کې خو مکتب مېلو ما پور مکتب مېل بعد هغه ټیکسی وانی ته و.
ټیکسی وانی کې اوس خوشاله؟
شکر دی ژوند تیریږي، خو اس نه ده چې خوشاله پکې اوس.
نو څنګه ولې زړه دې څه غواړي؟ یعنی که ټیکسی وان نه وای نو بیا به څه وي؟
نو یو ښه زندګي م درلوده. او ټیکسی وانی خو داسې دی چې ترافیک دم زوری، پولیس دم زوری، ټول دم زوری. هغسې دی چې هر څوک راځي تا باندې پټه کېږي. ټیکسی وان داسې شوی دی چې دا هم خلکو لپاره داسې دی، یو مثال دی بوتل وښي دم په لغته اخوا دې مار ته هر شی در باندې
ښه دی. ټیکسی وانی نه ښه خاطر نه لري او مکتب دې پوره نه دی لوستی، اوس پښیمانه نه یې چې ولې مکتب ونه لوستی؟
پښیمانه ولې نه یو؟ مکتب چې لوسته او سره کوم منځ کې مسکه او خرابه یو دفتر کې ناست وو، یو چیرته به کار کوو یو دفتر مفتر کې. اوس خود قرار ټیکسی وانی کې دلته ګرځم، کله یو سوالی پسې، کله بیرباری، کله رابندي، قرار ګرځم دلته څه وکړو؟
نو کله چې قرنطین وي، کار نه وي، یا رخصتي وي، جمعه، بیا په هغه وخت کې څه کوئ؟
هغه وخت کې نو څوک همدغه هلته ولاړ وي په هیله د خدای نه کار نه شته، همدغه ټیکسی وانی ته وځو نو بل کاري به لاړ شي هغه ته، خو همدغه کار دی قرنطین هر چی مجبور روزي پیدا کړي.
ښه، کورنۍ در له غاړې ده، ښځه ماشومان لري؟
شکر الحمدلله ښځه هم شته، دوه ماشومان هم لرم. شکر.
بیا په ټیکسی وانی کې څونه پیدا کوي؟ نفقه دې برابرېږي؟
هو شکر دی، بیا داسې چې موټر دې خپلې بیا ښه دی که موټر پردی بیا نه وي، 500 مالک ته ورکړي، نور 300-400 ته پاتې کېږي د ورځې.
ستا موټر خپل دی؟
نه پردی دی موټر.
ښه، دا راته ووایه چې د ټیکسی وانی نه کومه داسې ښه خاطره لري چې داسې ښه خاطره وي؟
هو یو خاطره وو چې یو څو سیاسرې وې، د شارنامه مې جي کړه، مې ویل راجګا د راجګا کې مې چې کوز کړه، بیا چې تاو شم د سکول پاتې وو. اسکول پاتې وو چې خلاص مې معلوم چې ده پکې هغه مولې د سره مې پکې وو، یو 100 روپۍ افغاني مو ډالر هم پکې وو. بیرته ورغلم راجګا کې، ټک ټک مې راووه، راووه ته مال وای چې دې پیسې دې پاتې مال، نه پیسې پاتې نه دي، ستاسو د سکول پاتې دي. سکول بیرته مال وای خیر اوسې، د سکول مې بیرته ورکم، بیا 100 روپۍ مې راکړې، بیرته د سکول مې ورته ورکړه. دا خوش خاطره اوس
د دې خاطرې نه، یعنی د دې کار نه دې خپل څومره احساس د خوشحالۍ وکړ؟
خو احساس مې خاطر دی، هغه ما خوړل او آرام وو. د حلال پیسې په ګټل کېږي، خوړی هم شي، په زړه خلاص هم خوړی شي، آرام پیسې کله خوړل کېږي هغه به ټول وخوري، ته به ګناهګار یې.
ډېره مننه، بریالی دی.